ګل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ته غو پروګرام تک راغلی دا پروگرام د تاسو خره غلاست ویم میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري او ریچ د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ وايي د صوبات پاره د ډار تر لاسه کول لپاره متحده ایالات د خپل افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډانل ترامپ هم دارنګ په طالبانو هم توند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حمله لارې خپل کړی ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ یو وار بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل هم لرو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بېګاه شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږمې نیټې چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 8 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سعادت وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کېږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 300 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړي دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیدا خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړمه ورځ په انتخاباتو کې د ګډون نه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټیم پخوا هم د ګډون نه کولو پریکړې کړي او علتونه هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان دغه هیواد امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معذفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نښتې وو چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلاوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالي د وژنې غندنه کړې او لامنیتي ځواکونه غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنځ سیالي پرون ماخام هیڅ بار لوبولو پرته پای ته ورسېدله ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران شوی و. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلاديش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلاديش افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربست ته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلی کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتو څلور اویایم عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان وویل ایران په سوریا او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په څلور اویایم عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالاتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تیر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو دي. انټونی ګوتریش د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړې. ګوتریش وویل باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره د اقلیمی بدلون لګواخ د ترګری له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښی راتلونکي لپاره هیله کوي خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي وسوایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره هڅې کړي او عملیات یې روان کړي.
نابا او نادلی کې په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسائل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسامبله کې په خپل وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 نیټه اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی او ویلي و چې دای به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24مه نیټه د ملګرو ملتونو په 4 اجلاس کې په خپله وینا کې وویل، متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي.
زما
اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیله پیاوړې کوي. له بده مرغه چې طالبانو د واشیانه عملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې دا مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسېدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجي سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، که دوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغې پایلې اعلان شي. طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او د دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داوود وایي که چیرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکارۍ ودروي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ 4 ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخېدل او شدت خای هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیلو ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخخ لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغو ریپورټونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې له بیلابیلو ولایتونو موږ ته را رسیدلي او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر 6 مرکزونو پورې منځور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایې له ورکولو محروم دي. دوی وایي اوس هم مسؤلینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تعدید سره مخ دي او کېدای شي وتړل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وایي له 10 کالو زیاته موده کېږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 سال است که انتخابات نمیشه. بنامه ای که
بدبختانه چه 12-13 کال کیگی چه زموگ پولسوالی مندول کی تاکنی نکیگی. پا دینوم چه دل تامنیت او دولت نشتا لمره مرکزون ورکول کیگی بی انتخابات نکیگی. دا یو غط مشکل او موگ سرا لویا جفا دا. موگ نا پا ولیتی شورا کی استازه لرو او نا هم پا ولسی جرگه کی. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالی اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوی وو په دغه انتخابات کې غیر فعال خدل شوی. دا یعنی په دې معنا چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباخز ما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې موږ 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر آرین وای له یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړې او کوښښ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې موږ د وجه تشویش لري متحدید بلند است.
درې څلور زینو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتي ساحه پراخه کړو ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پورې چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمینه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتي تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستان ورزوسی ده هلمند ته. هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي سو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور رالیږلی.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره ورځې کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو تر څنګ د رای ورکوونکو لپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېریږي. د هلمند چارواکي وایي په زرګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمېر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوند کلور د کمانډان جنرال زبی الله محمد وایي د ټاکنو د ورځې ښه امنیت لپاره د نارس راج او نادلي ولسوالیو په غشیمو کې چې تر نسبي امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړي دي چې ښه لاسته راوړنې لري.
د اوس په نامه او نادلي کې نادلي په نوابات سیمه کې هم د اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ څلور مرکزونه دي هغه مرکزونه چې ټول د انفجار مواد پکې وو او راوړل شوی وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو دیگر ولولو په خاطر دا مول منځه وړی دی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤلینو د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول د غنولو مرکزونو د بند پاتې کېدلو خبر ورکړې دی چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د هلمند والی وایي د تیرو دریو میاشتو راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولي دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر شي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګر د مداخلې حق نه لري. موږ پرونی آخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې آخري بریفینګ د ټولو ولسوالیو قمندانان مدیران د امنیتي ملي امدارنګ ولسوالان او اوردی ملي قمندانانو اشتراک درلو شو په ټولو مسایلو موږ برخه به درکړي. خوشبختانه ټول امنیتي ځواکونو هلته اطمینان راکړ خبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټولو په دې تعهد دغه دي ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. که څوم په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمو نه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغې سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیه کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندوی او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادوو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسته او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسي یا کوم ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کړي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات ورځې پورې موږ خپل عملیاتونه اوربان اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لویه ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤول شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلینو سره په ټولو ملاقاتونو او ناستو کې د توکو د انتقال ترڅنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلي د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول سوې دي. مهدلیاستایي، د ازادۍ راډیو هلمند.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 8 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د ګوند اخستلو د خزو د ونډي اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګوډي پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لېږلی.
دا سه شنبه پورس په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کونه شزو د سورې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخستو په پار د کاغذ پرانی په مایله کې ونډه واخسته. د ټینګار کاوه چې شزې د هم د سړو ترڅنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د شزینه فعالانو د ولایت مقام د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل ل دې سره به ښځې د سولې په برخه کې پر اتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دا ډیره یوه قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به انشاءالله ښه پیغام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي دې ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانۍ په دغه مایله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي راډیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخستنې په خاطرې په دغه کاغذ پرانۍ کې ونډه اخیستې ده. شزې دې په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوښ کاندید ته د رایه ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست له لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو ترڅنګ په سوونو تنو مېرمنو، قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د ښځو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې ټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
له تاسو خوندو او رونو نه مو غوښتنه دا ده چې ټول راووځي خپل رایه استعمال کړي او هغو چاته رایه ورکړي چې هغه واقعا د تاسو رایه ارزښت ولري.
دا شزو په علي حسین دړي په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ غونډه نادیده نه ده نیول سوې او زمونږ مشران، زمونږ بزرگان او زمونږ پیشوایان په دې باندې تاکید کړی ده او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکي او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل خپل رول ولوبو.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت را رسېدلی. احمد شیبر ته به وکړو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لورې له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورځپاڼې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو دا غوښتنه پر ځای نه کړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پاتې شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلی غني د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لږ تر لږه حقیقي سوله ترلاسه شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې ترسره شوې او په اصولو کې امریکا منلې وه چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې د خبرې لغوه کړي. لانګ وال جورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وای د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د اکشن بیش په عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وشل شوي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو ملکیان هم وشل شوي دي. لانګوار جورنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکلا کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر و. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه و او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جورنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال را وروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او وی ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلي دي چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالډ ټرمپ دوهم رهبر و چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی د ورانه یو شنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړې هیواد دی، بلکې د دغه هیواد رهبرانو په سوریا او یمن کې د جګړې ور تود ساتلې دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتی تاسیساتو په بریت هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14مه نیټه د آرامکو پر تاسیساتو د بریت په اړه خبر ورکړی وو. د یمن حوثیانو چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي د دغه بریت مسؤلیت یې اخیسته، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاسدارل رد کړی دی. ایران سره د 2015 کال اتمی هوکړه لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په میاشت کې د پر تهران خپل تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتمي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلې دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغوه شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلې کې او د دغې اسمبلې په شاوخوا حشوي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتم مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو اسمسونو ته ورزو. د اسمسونو د رالیګلو لتاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخه ته د افغان بي سیم د 93 لارې لاند لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په زازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سپیکر لګول شوی دی. میزان په شپږمه نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګ وګمه د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجبات ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اړیبه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبان او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلي د سولې خبرې باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګره لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدونکي لیکلي موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبرې ستای او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوی دی. هلمند هم دغه سی یو اس ام اس ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اس ام اس را لیکلي دي. عزیز الرحمن لنګرار لیکلي په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د اتسواتلس شمیرې لخوا را لېږلی شئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي، خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی، تفصیلي راپور دی. دا واورې تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیزه خپرونه خپره شي که وختو لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږي څخه مرزمني او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږ کال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي، خو په ناستو کسانو کې دوو سپینژرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته ویې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
نکه خوږه کړی دي بس مرزونه کړی دي ډیر او رستا کړی دي نه دي کله نور شو انګور سی ویل خیر سره بس نرخ نه وادي ځان دي په هغه کې وایي د دواوی امبرونو دا شان ډیر باندې ګرانی دواوی را باندې ګرانی شی مو په پروش ورسېږي په دولتو په خارجو ته سل سیبلار سي موږ مسولنه را باندې نه دي دلته شی نه را جوړي مصرفونه را باندې ګران دي.
د دې لپاره به دولت وپوږي کومک وکړي مرسته وکړي. همدا خو واد موږ په افغانستان کې نه خوړه کې پلار چې نورو دولتو ته نورو ځایو ته وپوږي موږ سره دولت داسې کومک وکړي دا د افغانستان در بدره مخلوق کې وپوږي ټکور ټکور ولاکه در اوس پر ما باندې در شل لکه روپۍ روپۍ لکه ما باندې ده نو زه اوس دا شل ته نه یالدارې وپوږي په څه وچلو په دغه شپژمې ته ولاړیم. سرخیل مې بېچاره په کابل کې دي
په عیني وخت کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال 25% د انګورو حاصلات زیات و، خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پېښېدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچکی وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا اتی یا تور وچکی وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم فرق نه کوي. هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو مزګر بیا ډېر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2 لک 3000 ته لوړ کړي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم کله د چي جوړ روغ اوسي په د هيله تاسو د دیونه خبرونه پیلو په د خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاړه درلودې او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه وورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مواب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلت مواب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیه و وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اته میاشتو راهیسه سره لدی چې کله بودیجه دی وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنۍ او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 او 10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 500 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بل اخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 500 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسې دوام لري. یو هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولې ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه موږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې موږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسیدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې ترڅنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلا بیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره